السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې د 15 نه تر شپږو بجو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په پای کې د خپل کوربا منور شاه نیکی هلي او پیرزونه قبول کړي په دې غړې کې د خیبر پښتونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار بوري وال کاکړي وړاندې کوي
لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لایوي اونۍ تر تړل کېدو وروسته بیرته پرانستل شوې ده. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې سیمه کې له سختو حالاتو سره مخامخ وي او د ایران د اپوزیشن کوردی ډله وایي ایران یې د عراق په شمال کې مرکزونه په نښه کړي دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لایوي اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. د چمن مرستیال کمشنر عبدالحمید زهری د نومبر پر 6مه ناوخته خبري اعلان تویل چې د پاکستان چارواکو له افغان طالبانو سره په دې اړه خبري وکړې. پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نومبر پر 14مه له هغه وروسته تړلې وه چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسکر وواژه او دوه نور یې ټپیان کړل. د کورمی په خرلڅیو کې د دوو قبیلو او پاکستانیو ځواکونو لخوا له افغان طالبانو سره په نښته کې دواړه غاړو ته مرګ جوړ لاوښتې ده. په کورمی کې یو امنیتي چارواکي مشال رډي ته وویل چې د نښتې په ترڅ کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 12 تنه عام کسان ټپي شوي دي. د افغانستان غاړې ته میشتو ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې هغې غاړې ته هم یو طالب سرحد ساتونکی او یو بل موټروان وژل شوي او یو شمېر نور ټپي شوي دي. په عین وخت کې د طالبانو د دفاع وزارت په ګډون لوړپوړي چارواکي د خبرو اترو لپاره په ډنډې پټان ولسوالۍ کې د نښتې ځای ته تللي چې خبرې وکړي. د مځکې پر سر سوي د نښته لومړی دوه قبیلو پیل کړي او بیا پکې د پاکستانی پوځ عسکر هم ورسره ملګري سوي دي. دا جګړه پر ډیورنډ کرښه د پاکستانی پوځ لخوا تر لګول سوي اغزن تار هغې غاړې ته د هغې مځکې پر سر ده چې دې غاړې ته یې میشتې قبیلې بنګش او دوپرزي د ځان بولي. د افغان طالبانو هغې غاړې ته د میشتو قبیلو او پاکستانی پوځ لخوا تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار محمد علي سیف وای د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلګو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. محمد علي سیف دا خبره د نومبر پر 6مه مشال رادیو ته وکړه.
د امن لپاره مظاهره کول او په مذاکراتو په عمل باندې شک پیدا کول دا دوه بالکل جدا خبرې دي. مذاکرات او عمل مو شروع کړی وو او په هغه کې د جنگ بندۍ د هغې د طرف نه یو اقدام مو شو. زه دا ویلی شم چې اوسه پورې نه تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د عمل نه انکار کړی دی رسمي توګه باندې او نه پاکستان حکومت انکار کړی دی.
د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر نور ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته په هیڅ صورت د بیا منظمېدو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي طالبان که د خبرو اترو په نتیجه کې بیرته راځي نو د آئین او قانون په چوکاټ کې به اوسي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمه کې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. دا خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارټین شوف د نومبر پر 6مه په یو مرکه کې کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د ژوند حالات په داسې وخت کې مخ پر لا خرابېدو دي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې دویم ژمی پیلېدونکی دی. نوموړي ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ډیر جدي دي او خلک به د ژوند لپاره سختې ګالي. د ایران د اپوزیشن کوردی ډله وایي ایران د عراق په شمال کې د دوی مرکزونه په توغندیو او بې پیلوټ الوتکو په نښه کړي دي. دا خبره په عراق کې میشتي جلاوطنه د ایراني کوردستان جمهوري ګوند د نومبر پر 6مه په یو بیان کې کړې ده. یادې ډلې ویلي چې د ایران لمځکې پرمځکه هدف شتونکو توغندیو او بې پیلوټ الوتکو د دوی مرکزونه او د کډوالو کیمپونه په نښه کړي دي. دوی دا هم ویلي چې په دې بردونو کې په کویانومي سیمه کې یو روغتون هم مشتل شوی دی. اوسا پادی بردونه کې د مرګ شو بلې پاړه خبرونه مخته نه دي راغلي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته بوریوال کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. پروانه غړې کې را سره اوسې چې دا ریپورتونه واوري. د یوې اونۍ له بندیز وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن دروازه بیا خلاصه شوه چې په خلاصېدو یې د سوداګرو د خوشحالۍ څرګندونه کړې. بلخوا په خلاصېو کې په پاک افغان پوله له افغان طالبانو سره د کورمې د قبایلو په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کورمې قبایل ادعا کوي چې په ډیورنډ کرښه پورې غاړه ځمکه د دوی ده.
مو خپل انتقالیزم کرے وقت حکمران ملگا غلطی مسکڑی اور سمو پینسی لگ بیک تا لگاولے اور ویلی اس دا انٹرنیشنل قانون دے دا بو گراؤنڈ وی آہ گراؤنڈ نشو اس مو دا دردسار جڑ شو.
پا پاکستان کې د پوز د نوی مشر پټاکلو لا هم کومه فیصله نه دا اعلان شوې ده. د تر شاسو وجوهات دي.
عمران خان سورن دا منلو ته تیار نه دی چې تاسو بار کې وي تاسو یو غټه فیصله وکړي. اتحادي جماعتونه چې کوم دي نو هغې هم د یو بل باندې زور کوي چې زموږ خبره دې ومنلی شي.
د بنو جاني خیلو دړکه ورکړې چې که حکومت د ژمنو سره سم د دوی پر ضد جوړې کړې مقدمې ختمې نه کړې نو یو وار به بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا جوړ شوي سیمینار کې ګډونوالو تور ولګاوه چې د سند صوبې پولیس افغان کډوال ځوروي خو پولیس دا تور رد کړی دی. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ. دا و بوریوال کاکل چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي دروازه نن سهار خلاصه شوه. د دروازې د خلاصون فیصله د پاکستانی او افغان سرحدي چارواکو ترمنځ پرون په خبرو کې شوې ده چې پکې افغان لوري پاکستان ته تسلی ورکړې چې په پاکستانی سرحدي عسکرو په ډزو کې تورن کس پر ضد با سخت ګامونه پورته کوي. د چمن دا دروازه د نومبر په 14 وروسته له هغې وتړل شوه چې یو مشکوک طالب وسلوال په ډزو د پاکستان سرحدي ځواک یو سرتیری واجه او دوی ژوبل کړل. د چمن دروازې د خلاصون په هکله نور تفصیل له کوټه د مشال لړیو خبريال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان سرحدي شهر چمن ته څیرمه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن او سپین بول تک سرحدي پوله د یوې اونۍ وروسته نن بیرته د خلکو د تګ راتګ او تجارت په مخ پرانستل شوې ده. د چمن او سپین بول تک ترمنځ د سرحدي پولې د خلاصولو په خاطر د نومبر په 14 نیټه پر سرحدي پوله د پاکستاني او افغان چارواکو ترمنځ خبرې سوي دي. په کوم کې چې پریکړه وسوه چې دواړه هیوادونه به په راتلونکي کې په سیمه کې د ناوړه ډول هڅو د کام کول لپاره په ګډه سره به مخنیوي کوي. په دې ترڅ کې د چمن ډیپټي کمشنر حمید زهری د نومبر په 14 نیټه د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې د سرحدي پولې د خلاصون زهری چپداس ټوک کې بیان کړی.
ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ بابی دوستی اور تصدق گیٹ کو بروز سموار سے تمام قسم کی نقل و حرکت کے لیے کھول دیا جائے گا.
ملاقات کی پریکڑا سوے دا چی بابی دوستی اور تصدق دروازہ با دو سوموار یعنی دنن ورز سخدہ ہر ڈول تھگرا تھگ لپارا خلاص اکڑل سی اور ٹول تجارت با بحال سی زکچ مش پریکڑا کھڑا دا چی پراتلن کی با دا ڈول پیشی نرامست کیجی. پردے باندی دا چمن آدی خلگو او تجارو ڈیر خوشحالی شکار کھڑے او الے سر گند کھڑے دا چپراتلن کی با د پولی لامل خلگو تا مشکلات نہ پیشی جی. د چمن او سپین بولدک پولا دا نومبر پا جرل سم نیٹ دا غورس دا پاکستان لوری تڑل سا بیوا کل چی دا افغانستان لخوا یو کس دا باب دوستی پر دروازه را غلی او دا پاکستان پر سردی اسکر وی دا دزو کول و روس دا افغانستان پا لور تشتی دلی و دا دی پا نتیجه کی دا پاکستان یو سردی اسکر و جل سوی او دو نور چا پیانسی وی و پر دی پیش بند دا پاکستان لوری نه وازی سخت خوش نی ترگند سوا بلکه پا اجال توگه دا افغانستان سر یا دا سردی پولا و تڑلا او دا گشتن وکڑا چی افغانی چارواک دی نه وازی یاد سوی کس و نیسی بلکه دا نورو پلتون لپار دی و پاکستان تا وسپاری. خود افغانستان لوری تردم گری پوری دا پاکستان دا گشتن نه دا عملی سوی. البته دا نومبر پا 15 منیت پا افغانستان که دا طالبان ویاند زبی و لا مج جاید په یاد پیښه باندې نه هواز خوشنیش کاره کړی وه، بلکې په خپل ټویټر پیغام کې ویلی وو چې د پیښ په اړه د خبرو لپاره یو پلاو ټاکلی دی او پلټنه هم پیل کړې ده. دلته په زړه پورې خبره دا هم ده چې د خیبر پښتونخوا وروسته د افغان ترانزیت ټریډ لویه برخه د بلوچستان د چمن د لارې و افغانستان ته صادریږي. د دې سره سره د چارواکو د شمیرې له مخې د 15 څخه نیولې بیا تر 20,000 پورې کسان هر ورځ د دې پولې د لارې و افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ کوي. په دې کې نه یوازې د چمن هغه خلک شامل دي څوک چې په ورځ کې یو ځل د ویش و آزادې تجارتي منډې ته اوړي، بلکې په لویه کچه افغانان هم چې په هغه کې ښځې او ماشومان شامل وي و پاکستان ته راوړي، ځکه چې په دې کې لویه برخه د هغه ناروغان وي کوم چې زیاتره د علاج په خاطر د بلوچستان و مرکز کوټ ته راځي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی هلته په خرلاسیو کې د ګل په ماسپخین په سرحدي پوله له طالبانو سره په روانې شخړې د انتظامی او امنیتي چارواکو مذاکرات ناکامه شوې دي. دا خبره د دو پرزیو او بنګښو مشرانو مشال ریډیو ته کړې. دوی ویلي په مذاکراتو کې د طالبانو په وړاندې دا خبره کې خودل شو چې په متنازع ځمکه خپل کار بند کړي، خو هغوی ورسره نه ده منلې. دې مشرانو دا هم ویلي دي کېدای شي چې جګړه په دې جګړه کې پرون او د هغې نه وړاندې یوه ورځ ډزې ډزې شوې دي چې په پرونیو ډزو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې رپورټونه هم راغلي دي، خو په دې اړه د پاکستان انتظامی او پوز لا او اخوا د افغان طالبانو حکومت هیڅ موقف مخې ته نه دی راغلی. په دې هکله تفصیل د طارق اورگزی رپورټ کې اورو.
په کورما کې د دوپرزیو او بنګخو مشرانو ویلې چې د ګل په ماسپخین پر سرحدي پوله له طالبانو سره په روان شخړې د انتظامی او امنیتي چارواکو شوي مذاکرات ناکام شوي دي. د خلاصو ځای مشر سید مبین حسین مشال لډیو ته وایي په مذاکراتو کې د طالبانو پر وړاندې د خبره کې خودل شو چې پر متنازع ځمکه خپل کار بند کړي، خو هغوی ورسره ونه منل او دا یې ویل چې پر سرحدي پوله تر ازغن تار دیخوا ټوله منطقه خپل بولی. سید مبین حسین زیاتوي کېدای شي چې جګړه مخکې هم دوام ولري، ولی چې پر متنازع ځمکه سړک او مورچې جوړولو ته پر نه پرېښودلو له هغوی سره بیا کړکېچ راتلی شي.
طویل مذاکراتو هغوی څه څه وي لکه ایمو کسانو نه منلې خبره او نه یې ومنل. ایمو جایز ایمو طلبوي چې ایمو لیارې کې د روډ تیر کړی دی پوه شپې که نه، دا روډ فی الحال ته بان کا ما استعملوه دا ما جوړوه شغه به دوی منلی نه. نو مذاکرات ناکام شول بکی هغوی لکه ښه تیارۍ سره غلي دي، شاید جنګ خامخو کوي. نو څه خدای د خیر وکړي زیاتي
په خلاصو او بوړکی کې میش قومونو د پولې اخوا پر سوونو اکړه غزمکه باندې دا ولري چې پر سرحدي کرخه د ازغن تار تر لګېدو پس د افغانستان غاړې ته پاتې شوي. د جمعې له ورځې له طالبانو سره د یاد قومونو پر متنازع ځمکه تعمیراتي کار په کولو جګړه پیل شوې چې پکې دې خوا یو پوځي مړ او څلور عام وګړو په شمول 12 نور زخمیان شوي، ولې اخوا یو طالب سرتري په شمول 2 تنه مړه او یو شمېر نور د زخمیان کېدو اطلاعات دي. پر پوله جګړه تر شروع کېدو پس که یو خوا عام ولس په یره کې دي، نو بل خوا لارې تړل شوي او پر خلاصو پکتیا لار تجارت هم ودرېدلی دی. په خلاصو کې د بلدیاتو ویلج کونسلر سید اصغر حسین مشال لوډیو ته وایي که لار خلاصه نه شوه نو ته ډېر نقصانونه به ورسېږي، ولې له مالونو ډک ګاډي تر جنګ پس ولاړ پاتې دي.
نقصانو شي ویلي بارډر نه ډېر غټ مالونه پراته دي، هغه کولی شکل کې دي، هغه وریجې شکل کې دي، وړت دي لکه ډرای فروټ دي، کشمش دي، فروټ دي، او دې کې مختلف قسم تشویونه دي. دغه نه به خلکو ته ډېر زیات نقصان ملو شي.
بلخوا په دغه اړه انتظامی او پوست ویلي او نه طالبانو خپل دریز را کړی. البته د پاکستان وفاقي وزیر ساجد سنتوري د ګل پشپا ناوخته مشال لوډیو ته ویلي ول مخکې هم پر یاد مسله د کابل سره خبرې شوي، خو د حل چارې ونه لټول شوې، ولې اوس چې حالات خراب شول نو یو ځل بیا کوشش کوي چې د طالبانو حکومت پر وړاندې دا هر څه کېږ دوي.
د خبرې څومره دي دا په کار جرگو اومد ده په خبرو خلاصه شي او جنگ ته کوم نه دي خبرو حل نه ده. بد قسمت سره شوک شولو نو اوس مونږ مطلب ده ته کلیر کټ خبره ده ته افغان د کابل او د اسلام آباد به دي کې ان شاء الله انوالمنت وي.
په 2018 کال کې د پاکستان حکومت د امنیت ټینګ ساتلو په خاطر پر سرحدي کرخه د ازدن تار لگول پیل کړل. د افغانستان حکومت هغه وخت د باړ لگولو اقدام یو اړخیزو بللو او مخالفت وکړو چې ورسره د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ترنګل شول. په دغه معامله کې د دواړو ملکونو د ځواکونو ترمنځ سوار جګړې هم شوې. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پختون ژغورنی غورځنګ پرون د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د امن او پښتنو ته پور په خستونځو د بحث لپاره یو سیمینار جوړ کړی و. سیمینار ته د پی ټی ایم د مشرانو ترڅنګ نورو مدني فعالانو په خپلو ویناګانو کې ویل چې د یوې منصوبې لاندې په سند صوبه کې میشت افغانان ځورول کیږي او دا لړۍ د تیرو سو میاشتو راهیسې روانه ده. دوی تور پورې کړ چې پولیس د افغان کډوالو په اړه د نړیوال قانون څخه هم سرغړونه کوي. بلخوا د کراچۍ پولیس ادا تورونه ردوي او وایي یوازې هغه افغان کډوال نیول کیږي چې غیر رجسٹرډ دي او یا په جرمونو کې ککړ دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ د مشال ریډیو خبريال نیاز علي خان په دې رپورت کې راکوي.
پرون د نومبر په شلمه پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د امن او پښتنو ته په ورپی خستونزو سیمینار را جوړ کړی و. یاد سیمینار ته د پی ټی ایم د کراچۍ مشرانو ترڅنګ نورو مدني فعالانو هم ویناګانې وکړې. سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین په خپل وینا کې وویل چې د یوې منصوبې لاندې په سند صوبه کې میشت افغانان زورول کیږي. نورالله ترین زیاته کړه چې د پی ټی ایم مخکخ او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر لا په زندان کې بند دی. د تیر حکومت په څیر موجوده حکومت هم د خپل د پارلیمان د غړي تپوس نشي کولی. سیمینار ته په وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ غړي روید الله په خپل وینا کې وویل
موږ دا وایو چې که د دوی سره شناختی کارډ وي نو هغه شناختی کارډ تا ورته جوړ کړی دی. که د دوی سره افغان سیټیزن کارډ وي نو د هغه سیټیزن کارډ په مت کې چې ستا باندې کم فرض جوړیږي په هغه کارډ کې د هغه کارډ پښتون کې تا باندې ذمہواری جوړیږي چې تا هغه خلکو ته هغه حق ورکې چې کم د سیټیزن شپ په حساب کې د دوی حق جوړیږي.
د کراچۍ ترڅنګ د سن په نورو سیمو کې افغان کډوالو ته د ورپېښو ستونزو په اړه یاد سیمینار ته د خبري په داسې حال کې شوي چې دوه ورځې وړاندې په کراچۍ کې نیولې شوو د افغان کډوالو وکیلې منیزا کاکړي مشال ریډیو ته ویلي وو چې په تیرو څلورو میاشتو کې په کراچۍ خار او جام شورو کې شاوخوا 1500 نه زیات افغان کډوال پولیسو نیولي دي چې د سند په بیلابیلو زندانونو کې بندي او بیا په دې وروستیو کې په کراچۍ کې نیولې شوو افغانانو کې ځنو مشال ریډیو ته ویلي وو چې د ناروغیو له کبله د درملنې لپاره پاکستان ترازی خودل تنیول کیږي او پولیس قانونی میشت افغانان هم نسی او پیسې ترې اخلي او بیا کراچۍ کې د قانونی میشت افغان کډوالو لپاره کارکونکي غیر سرکاري ادارې شارپ ویلی وو چې 13 د اکتوبر په میاش کې پولیسو په کراچۍ کې و سلويخ داسې افغانان هم نیولی وو چې قانوني اسناد لرل او دوی بیا دغه کسان د پولیسو نه خوشی کړی دي. په دې کې یو لس مېرمنې او لس ماشومان هم شامل وو. بلخوا د کراچۍ پولیس د تور وی او وای چې یوازې هغه افغان کډوال نسی چې غیر رجسٹر دي او یا دلته په جرمونو کې ککړ دي. بیا په کراچۍ کې د افغانستان د کونسلګری استازي وای چې د نیولې شوی افغانانو بیرته هیواد ته د لیګلو لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. نیاز علي، مشال ریډیو کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزوی به بل موضوع ته. د پاکستان د بهرنو چارو وزیر بلاول بټو زرداری ویلي وخت راغلی چې د کورنی امنیت او ترهګرۍ په څیر مسلو حلولو لپاره اخیستل شوو فیصلو ته بیا کتنه وشي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو د نامنۍ پیښو پر ضد احتجاجونه کړي، خو د خیبر پښتونخوا حکومت په عین وخت کې هیله څرګنده کړې چې له پاکستاني طالبانو سره د حکومت د سولې خبرې چې حکومت په وینا دا مهال ځنډیدلې یو وارې بیا به پیل شي. بلخوا څېړونکي سیاسي ګوندونه ملامت متوی چې د ترهګرۍ ضد تګلارو جوړولو او د هغو د عملي کولو ذمواري په غاړه نه اخلي. د دې موضوع تفصیل د هارون باچا ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13مه په اسلام آباد کې په یو خبري غونډه کې په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ د زیاتیدونکو پیښو په اړه دی وی پښتنې په جواب کې کله وی خو په ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستانی ولس مېړانه وستایله او ورسره جوخت یې د دې جګړې لپاره حکومتي تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت په ډاګه کړ. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ ضد ورسته ولسی مظاهرو ته په اشاره وویل،
اگر ان کو محسوس ہو رہا ہے غلط یا صحیح
کہ حقوی دا احساس لوی چې کېدای شي ناسم یا سم وی چې ترهګر بیا راځي او احتجاج ته مخه کړي نو دای حق دی. دا د یو حکومت او ریاست په توګه زموږ ذمہواری ده چې په ملک کې امن او د قانون عملداری یقیني کړو. په ورستیو کې چې د کورنی امنیت او ترهګرۍ مسلو حلولو لپاره کومې پریکړې شوې، شاید وخت راغلی چې هغه ته د بندو دروازو تر شا په یو غونډه کې بیا کتنه وشي.
internal review. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د سوچ د تحریک انصاف د تیر حکومت لاغې بیل دی. نوموړي دا څرګندونه په داسې وخت کې کړي چې په خیبر پښتونخوا کې د تحریک طالبان پاکستان په وروستیو بریدونو کې د ولسي وګړو ترڅنګ امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتي. د پاکستان حکومت د افغان طالبانو په مرسته او همکارۍ له پاکستاني او طالبانو سره د سولې خبرو کې د حکومتي پلاوي مشري کوونکي د اطلاعاتي چارو لپاره د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار محمد علي سیف د نومبر پر 13مه مشال ریډیو ته وویل، د خیبر پښتونخوا خلکو په خپلو احتجاجي مظاهرو کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خلکو احتجاجونه پر ځای وبدل او زیاته کړه چې طالبانو سره د سولې د ځنډیدلو خبرو د بیرته پیل امکان شته.
د امن لپاره مظاهره کول او په مذاکرات تو په عمل باندې شک پیدا کول دا بالکل جدا خبرې دي. مذاکرات او عمل مو شروع کړو او اپاره کې د جنگ بندې د غی د طرف نه اقدام مو شو. زه دا ویل شم چې اوسه پورې امنه تیری کې طالبان پاکستان د مذاکرات او د عمل نه انکار کړی دی رسمي توګه باندې او نه پاکستان حکومت انکار کړی دی. او فی الحال د دواړو طرفو نه عملیات کیږي او بل خلاف د خوف او د یری او فضا جوړه شوې ده. خو زه دا ګڼم دې وخت د پاکستان د کوم سیاسي مسایل دي نه د هغې په وجه باندې د مذاکرات او عمل کې لږ تعطل راغلی دی. اوس هم پکې امکانات شته او چې کله د یو پارټۍ د طرف نه هم لږ اقدامات وشي نو زه دا ګڼم چې د هغې به مثبت فایده پاکستان قوم ته رسي.
خو د دفاعي چارو یو شنونکي بریګیډیر نذیر وایي تر هغې چې د پاکستان سیاسي ګوندونه د هیواد د ترهګرۍ ضد تګلارې په جوړولو او د هغې په عملي کولو کې په پوره توګه ښکیل نشي، د نامنۍ مسله به پر ځای پاتې وي.
د پاکستان مسله دا ده، خصوصا د پولیټیکل حکومت یا د پولیټیکل پارټو، چې هغوی نه د جنگ ذمہداري اخلي نه د امن اونرشپ اخلي. خبرې اترې تقریبا 90% سر تر رسیدلې وي او د امن چې کوم هغه پر سبا هغه وزنډولې شو. حالانکه دا غي کې سټیک هولډر ټول قبایلو د پښتونخوا په کې وو، د دې نه علاوه پولیټیکل پارټین په کې وي او دا غي نه علاوه په پارلیمنت کې دوه ځل دا غي بریفینګ شو. لیکن دا غي په وجود او سیول حکومت دا غي او اونرشپ نه اخیسته. دې لپاره یو جامع پالیسی ضرورت ته فکر را ټول سټیک هولډر ان بورډي او هغه به سر ته ورسي.
په پیښور کې خبریال او د چارو شنونکو شمیم شاهد بیا وایي په خیبر پښتونخوا کې د نامنۍ زیاتې دو تړاو نیخ په نیغه د افغانستان لپاره د پاکستان د پوځي اسټابلیشمنت له پالیسۍ سره دی. د نوموړي په خبره د پاکستان سیاسي مشرتابه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د وروستیو خبرو له پروسې بهر ساتل شوی و.
د پاکستان ملټری اسټابلیشمنت دا کوشش ته چې افغانستان کې داسې حکمت عملی خپل کی چالتا کې هغه خلک بالکل د دباو د لاندې راشي. بلاول چې کوم خبره کړې دا بالکل حقیقت دی چې ملټری اسټابلیشمنت څومره
زور ورکی نو داغی عکس العمل تحریک طالبان پاکستان سره د سیول ایڈمنسٹریشن په کاغی کې اوسه کردار نو ملٹری اسٹیبلشمنٹ هغه څه شروع کړو. بالکل داغی خبر صحیح ده چې طالبان سره دی کومې خبرې اترې شروع کړې وي په هغه باندې نظر ثانی وکړي او په هغه کې سیاسي قیادت په اعتماد واخلي. سیاسی قیادت په اعتماد کې ناخلی نو پخوا د ٹی ٹی پی سره تقریبا درې دیرش نه زیاتې معاہدے شو ہوئے ټول نتیجے چکم دے ناغم منفی ہوئے.
د پاکستان حکومت او هم پوز تل د افغانستان په کورنیو چارو کې د مداخله په اړه پر دوی لګیدلی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری البته د نومبر پر 13مه د اسلام آباد په خبري غونډه کې پر کابل د افغان طالبانو واکمنۍ ته اشاره ویلي. له تیر شاوخوا یو کال راهیسې په سیمه کې د راغلي او بدلونونو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د پام وړ اضافه شوې ده. نوموړي زیاته کړې حکومت به پرته له دې چې د تیرو وختونو تېروتنې تکرار کړي د افغان طالبانو د منځوي کولو پر ځای له هغوی سره د ښکېلتیا یو پالیسی پر مخ یوسی.
د پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی او د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد وای چې عمران خان ته د چاپ ګمارلو هیڅ اعتراض نشته. تحریک انصاف صرف په هیواد کې د عام انتخاباتو لپاره لاریون کوي خو په موجوده وفاقي حکومت کې شامل سیاسي ګوندونو مشرانو او وفاقي وزیرانو ویلي دي چې عمران خان د پوز د مشر د ټاکلو عمل تر فشار لاندې راوستل غواړي. په دې موضوع نور حال غلام غوسرا کوي.
په تیر حکومت کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره د اتحادی ګوند عوامي مسلم لیگ مشر او د داخله چارو پخوانی وزیر شیخ رشید احمد د نومبر په 28مه نیټه په خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلی دي چې عمران خان ته د چا په ګمارلو هیڅ اعتراض نشته او د پوز نوې مشر به هیواد د نوې عام انتخاباتو لوري ته بوزي او را روانې 15 ورځې د پاکستان په سیاست کې فیصله کون ورځې دي. د داخله چارو د پخوانی وزیر شیخ رشید احمد دا سرګندونی په داسې محل را مخیته شوې دي چې په هیواد کې د پوز د نوې مشر د ټاکلو په سر سلا مشورې روان دي. آیا په هیواد کې روان سیاسي تناو د پوز د نوې مشر د ټاکلو د عمل سره څه اړه لري او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
چې په پاکستان کې دوه درې مسلې راغونډې شي او دا ټول اصل هغه کې یوزې یو بل سره جنجال شوی دی. هغې کې اولنۍ خبره دا ده چې عمران خان په هیڅ صورت دا منلو ته تیار نه دی چې ما تاسو بار کړي او تاسو د یو غټه فیصله وکړي او یو داسې فیصله دې وکړي چې په مستقبل کې که زه بیا وزیر اعظم راځم نو بیا دې هم ماته مشکلات دي. نو ماته به ولې مشکلات دي؟ تاسو به اوس هم زما خبره په دې د آرمی چیف په معامله کې منئ. هلته مسلم لیگ نن دا وایي که مونږ د دې خبره منو نو بیا د ده خپل چې که مونږ وایو چې دی خو هیڅ حیثیت او ذریع پاتې نه ده او په خپله پارلمان ده پرېښی دی نو بیا خو موږ خپلې خبرې نه بیا واپس وسلو کېږو. نو هغوی هم دله حیثیت نه ورکوي او بل دا ده چې په خپله دننه اتحادی جماعتونه چې کوم دي نو هغوی هم د یو بل باندې زور کوي چې زموږ خبره دې ومنلی شي.
د پاکستان تحریک انصاف د ټاکلې شوي اعلان سره سم راولپنډۍ ته د هغوی د لانګ مارچ د رسولو لپاره د 26 نومبر نیټه ټاکلې شوې ده. وفاقي وزیر بلاول بوټو زرداری او په مرکز کې په اتحادی حکومت کې د شامل ګوندونو یو شمیر نورو سیاسي مشرانو په پاکستان تحریک انصاف تور پوری کړي چې دوی د پوز د نوي مشر په ټاکلو کې په حکومت فشار اچول واړي او دوی په موجوده ولسمشر عارف علوي هم تورونه لګولي دي چې ګني امکان دی هغه د پوز د نوي مشر د ټاکلو په عمل کې رکاوټ پیدا کړي ځکه چې هغه د پاکستان تحریک انصاف سره تعلق لري. خدا پاکستان تحریک انصاف مرستیال مشر شاه محمود قریشی د نومبر په 6مه نیټه د پاکستان د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې دا تورونه رد کړی وو. خدا داخله چارو وفاقي وزیر رانا ثناءالله ویلی وو چې د عمران خان لخوا د اعلان کړي نیټې نه وړاندې به د پوز نوې مشر ټاکلې شوی وي. آیا د پوز د نوې مشر د ټاکلو سره به روان سیاسي تاو تریخوالی هم په کمېدو شي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې خبریال شمیم شاهد مشال ریډیو ته وویل
زمانه د خیال چې عمران خان به د پوج سر لخکر د ټاکلو سره غل پاتې شي زمان دادار چغب دا احتجاج و جاری ساتی اور دا کوشش دا دے کہ دی ملک چکم انتظامی معاملی دی، کم سیاسی معاملی دی، کم دا سیکورٹی معاملی دی، دا پٹپ ادری کی نو پدی او جوان دا خیال لے چا آغا با غلے پاتی نیش.
پا پاکستان کی دا ٹاکلے شوی آئینی او قانونی طریقہ کار سرسم دا دا وزیر اعظم واک اختیار دے چی دا پوز لخوا دا دیپا دا وزارت دلاری دا لوړپوړو پوځي جرنیلانو په رادیګلې شویو نومونو کې د یو نوم انتخاب وکړي او د پاکستان د ولسمشر لخوا د دغه نوم د اعلامیې د لاسلیک کولو سره په رسمي توګه د پوځ نوې مشر ټاکلې کیږي. د موجوده آرمی چیف جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده هم روانه ونې پي ته رسیږي.
د دې رپورت سره د رواني غړې نیمای ته رسیدلو. په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې. د بوریوال کاکړنا د دې سات د خبرونو لنډې زو.
د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د پاکستانی فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار خان مشال رډي ته وویل چې نن ماسپښین یوه نیمه بجه په ډبره بولتن آباد سیمه کې سوی دی برید کې عسکر خوندي پاتې شوی دی، خو د پوینا پر دې مهال له ځانمرګي سره د هغه ملګری هم وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لا یوې اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نوبر پر 14 له هغه وروسته تړلې وه چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسکر وژلی او دوی ټپي کړي وو. د کورمی په خرلڅوي کې د دوو قبیلو او پاکستانیو عسکرو لخوا له افغان طالبانو سره په نشته کې دواړه غاړو ته مرګ ژوبله وشته ده. په کورمی کې امنیتي چارواکي مشال رډي ته وویل چې د نشته په ترڅ کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 12 تنه نور عام کسان ټپي شوي دي. د افغانستان غاړې ته میشتو ځایي خلکو مشال رډي ته ویلي چې هغه غاړې ته هم یو طالب سرحد ساتونکی او یو بل موټروان وژل شوی او نور کسان پکې ټپي شوي دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو سلاکار محمد علی سیف وایي د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلکو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خبر د نومبر پر 14 مشال رډي ته وکړه، خو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر نور ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته د بیا منظمېدو په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمي کې د ژوندۍ پات کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. د خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارتین شوف د نومبر پر 14 په یو مرکه کې کړی ده.
بوریوال کاکل درته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او څورزو د نورو ریپورتونو په لور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال د تاجکستان او ازبکستان له چارواکو سره د لیدو لپاره د افغانستان په اړه د خبرو اترو لپاره دغه هیوادونو ته په سفر تللې ده. یوناما پرون په ټویټر اعلان وکړ چې مارکوز پوتسل د تاجکستان سرخار دوشنبه ته رسیدلی او له دغه وروسته به ازبکستان ته ځي. د روس د دې دوو اتحادي هیوادونو څخه د یوناما د چارواکي لیدنې داسې حال کیږي چې تیره اونۍ ماسکو د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه و. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل له دغه هیواد او خلکو سره د سیمه ییزو همکاریو په اړه د خبرو په هدف تاجکستان او ازبکستان ته تللی. یوناما اعلان کړی چې ښاغلی پوتزل به د دې اونۍ د خپل سفر په ترڅ کې د دواړو هیوادونو له حکومتي چارواکو سره له افغانستان سره د سیمه ییزو همکاریو د پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. یوناما په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي چې ښاغلی پوتزل پرون دوشنبه ښار ته رسیدلی. مارکوس پوتزل له افغانستان د منځنۍ آسیا دغو دوو هیوادونو ته سفر کړی. د تاجکستان او ازبکستان استازو د تیرې چهارشنبه پورس په موسکو کې په یوه غونډه کې ګډون کړی او له ټولو ګډونوالو سره یې موافقه کړې چې د افغانانو ترمنځ د خبرو او په سیمه کې د ثبات او امنیت لپاره به همغږي او سیمه ییزې هڅې زیاتې کړي. دغې غونډې ته د طالبانو د حکومت استازي نه وبلل شوي. که څه هم د سیمې او نړۍ هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ازبکستان په ګډون ځینو هیوادونو له طالب چارواکو سره اړیکې نیولي چې له ترمز تر پېښوره د اوسپنې پټلۍ د غځولو په پروژه کار وکړي چې تمه ده له مزار شریف او کابله تیر شي. تاجکستان تر اوسه له طالبانو سره هیڅ ډول اړیکه نه ده نیولې او ویل کېږي چې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم ډلې یو شمېر لوړ پوړي چارواکي هم هلته میشت دي. د منځنۍ آسیا هیوادونو او روسیې تر اوسه په افغانستان کې د بشري حقونو په مسایلو کې پر طالبانو په ښکاره نیوکه نه ده کړې، خو تل یې د یو ټول شموله حکومت پر جوړېدو ټینګار کړی. که څه هم طالبان وایي چې د دوی حکومت ټول شموله دی، خو روسیه او متحدین دا ادعا نه مني او وایي چې د طالبانو له دې څرګندونو سره موافق نه دي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د بنو جانی خیلو پرون په جانی خیل منډی کې جرګه او احتجاجي لاریون کړي چې پکې یې له حکومته د هغو مقدمو او ویفایارونو ختمولو غوښتنه کړي چې د تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د هدفي وجنو ضد کړو پرلتونو پر مهال د دوی خلاف درج شوي وو. دوی ویلي چې پرلتونه یې د مذاکراتو له وجې ختم کړي وو او په بدل کې یې حکومت ورسره د مقدمو ختمولو ژمنې کړې وې، خو لا تر اوسه عملي شوي نه دي. په دې حق لنور تفصیل د عمر وزیر رپورت کې اورو.
جانی خیلو د 2020 کال پر لتونو په دوران پر دوی جوړې مقدمه ختمولو او حکومت لخوا ورسره شوی ژمنو پوره کولو غوښتنه کړې. د نومبر په 6مه جانی خیل منډی کې دوی جرګه او وروسته احتجاجي لاریون وکړ. دا د هغې وروسته چې څو ورځې وړاندې بنو عدالت کې پر یو شمیر جانی خیلو شوی مقدمه کې د کیس اورېدنې پر مهال د جانی خیلو پښتون ژغورنې غورځنګ غړی علاءالدین عدالت جیل ته ولېږو. د جانی خیلو مشران وایي چې تیر کال مارچ او جون په میاشتو کې د هدفي وژنو ضد پر لتونو ختمولو په دوران حکومت سره مائده شوی. خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ورسره په سټام پیپر لیکل کړي پر دوی جوړې مقدمه ختمولو ورسره وعده شوی، خو نن ور باندې جوړې مقدمه نه دي ختم شوی او علاءالدین یې په یاد مقدمه کې زندانی کړي. احتجاج کوونکو وویل چې 28 نومبر پورې د حکومت پر جانی خیلو جوړې مقدمه د خپل ژمنو سره سم واپس واخلي او علاءالدین ډېرې هکړي غنی احتجاج پیلوي او د پولیو ساسکو مهم هم بایکاټ کوي. د جانی خیلو یو مشر ډاکټر نور محمد د غلط خپلوي نه کې وویل چې پرلت په دوران پولیسو لخوا پر دوی ډزو کې یو پرلتوال وژل شوی وو او مقدمه هم پر جانی خیلو جوړه کړي. حکومت چې ورسره مائده کړي هغه نه هم پشا شوی.
د پولیس چې کتران هنه در څخه دا کوم بیا وځي ظفر الله انسپکټر کین د صدود کړای دی غي هم چې کی مازو پر زور مزامت کی حکومت نه دامه طالبادو د صوبایي حکومت نه دغه مصر دا ودا کړی و چې د سوې فیارو هم ختم کوم او تو چې کی مازو کنه زړه موهیده او د امریکا و اپ اوتلو کات باندې مشتمل و.
د جانی خیلو پښتون ژغورنې غورزنګ یو فعال ریحان پښتون وویل چې علاءالدین تک ضمانت ورنه کړل شو نو احتجاج پلاوی
میجا کیما لودین پیشیدو کچره آغا دتا زمانات ویر نکو د حکومت نه د مشرون نه یواده مطالبه کو چې په 28 تاریخ ته واجر کار وغوښتل شي د غون کون دا کوم د کوم مخکې تلو کپو باندې چې احتجاج کپ دغه دې درنښ لا ولا شاغه شیرون دی لکه ترګه مخکې په درنه کړو تلی وی چې پاګه ته پاګو نه میجا لودین پر وګسي.
د جانی خیلو دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو زیلی تنظیمي چارواکو سره تماس ونیو نو یو اعلی چارواکي چنای غوختل نامای واخستل شي مشال ریډیو ته وویل چې جانی خلو سره چې کمی واده شوی حکومت لګیا دی د غلطه ترکیاتی چارو ته دوام ورکړي. د امنیت ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتی ځواکونو کاروایانه پیل کړي. سو پورې چې پرلت په دوران د پولیسو لخوا جوړې مقدمې دي په هغې هم خبرې لګیا دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګ اوسې، دا سهار لنه هو، دا ماخام تر شپږو.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د نومبر په شلمه کراچۍ کې د نرخزیانو اتحادیه او د انساني حقوقو د فعالانو له یوې غونډې وروسته په یو لاریون کړی دی د نرخزیانو د حقونو دپاره، او دوی دې لاریون ته د مورت مارچ نوم ورکړی دی. دوی وایي چې هر کال به په ټول هیواد کې د خپلو حقونو لپاره هم په دې نوم دا ورتلن باندې. نرخزیان وایي چې دوی ته دې په ټولنه کې د روزګار، تعلیم، صحت او وراثت برابر حقونه ورکړل شي. نور حال له کراچۍ زموږ خبریال نظری راکوي.
د نومبر په شلمه په کراچۍ کې نرخزیانو په فیریر حال کې پړومبي ځل د مورت مارچ په نوم غونډه او د هغې وروستو لاریون وکړو چې د نرخزیانو تر څنګ په ګڼ شمیر کې مدني فعالانو پکې هم ګډون وکړو. نرخزیان وایي په ټولنه کې دوی ته مساوي حقونه ورکړی شي او په نوکرو، تعلیم او وراثت کې دی ورته هم برخه ورکړی شي. د لاریون په وخت نرخزیانو د اتحادی یوې غړي ماهی ګل مشال لیډیو ته وویل چې زمونږ غوښتنې هم هغه دي کومې چې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ په قانون کې شامل دي.
انسانی حقوق لپاره دی، رائټس لپاره دی، او د دې په خلاف باندې پروپاګاندي کول د دې ضرورت نشته دی. د دې د چکم اثرات پکې پکې په خواجه سره باندې چکم دی، هغه د دې چې آی دین په یو میاشت کې چکم دی دو درې ترانسجنډر داسې وجلې کیږي. اجڑا څه جرم نه دی، اجڑا پیدا کېدل دا د الله مرضی ده، څنګه چې عام خزا سره پیدا کیږي هغه څنګه چکم دی ترانسجنډر هم پیدا کیږي.
نرخزیان وایي کوم وجلې کیږو یا مون خیر غواړو په هغه هیڅوک خبر نه کوي. په خیبر پختونخوا کې 15 نرخزیان وجلې شوې دي. هغه وخت دا مذهبي او سیاسي ګوندونه چرته وو. نرخزیانو په کراچۍ کې د مورت مارچ په نوم دا لومبۍ غونډه او لاریون کړی دی او وایي چې هر کال به هم په دې ورځ په هیواد کې د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کوي. په کراچۍ کې د نرخزیانو د اتحادیې مشره بندي ارانا مشال لیډیو ته وویل
هر انسان خپل ډے مناته، آج خواجه سرا ډے.
دا وایي چې په ټولنه کې هر انسان خپل یو ورځ مانځي. نن د نرخزیانو ورځ ده. زمونږ د حکومت نه څه غوښتنې دي؟ د نرخزیانو لپاره په سرکاري محکمو کې د نوکرو، په تعلیمي ادارو کې د زده کړو لپاره، داسې د روغتیا په څانګه کې او د ټولو نه مهمه په وراثت کې برخه غواړو، او نن موږ خپل سیاسي طاقت هم خودل غواړو.
سیاسي قوت کا ایک مظاهره کر رہے ہیں.
په کراچۍ کې نرخزیانو د مورت مارچ په نوم دا لاریون او غونډه په داسې حال کې کړي چې د پاکستان پارلیمان په کال 2013 کې د نرخزیانو د حقونو د تحفظ قانون منظور کړی وو چې پکې نرخزیانو ته د تعلیم، وراثت او ملازمت په شمول ټول بنیادی حقونه ورکړی شوي دي. خو بیا په کال 2021 کې د مذهبي جماعتونو ځنی پارلیماني غړو دغه قانون ځنی برخې د شریعت په ضد بللې وي او په دې کې د بدلون غوښتنه کړې وه. او بیا اسلامي نظریاتي کونسل هم د مذهبي جماعتونو د رایې تایید کړی وو او ویلي وو چې په دغه قانون کې دي بدلون وشي. خو اوس دغه قانون د ځنی برخو په اړه په وفاقي شرعي عدالت کې اورېدنه روانه ده. بلخوا د نرخزیانو د قانون په اړه په ټولنیزو رسنیو کې هم بحثونه روان دي. او بیا په دې وروستیو کې په خیبر پختونخوا او نورو صوبو کې یو شمیر نرخزیانو د وژنې پیښې هم مخې ته راغلي دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د نومبر په 19 د پښتونخوا ملي وامي ګوند مشر محمود خان اچکزي لخوا د خیبر پښتونخوا ځنې د ګوند عہدیداران له پاټۍ د رکنیت او عہدونه د ګوند پالیسیانو د سرغړونې له وجې لرې کړل شوې دي. د ګوند لخوا جاري شوي بیان کې ویل شوي چې د مشرانو په سواد کې د ګوند پالیسیو برعکس د امن په نامه جوړ شو غونډو کې ګډون او ویناګانې کړي. په دغه فیصله د پاټۍ عہدیدارانو سخت خبرګون ښکاره کړی. دوی وایي چې دغه ګام د پاټۍ په مفاد کې نه دی او وستل شوي عہدیدارانو په دغه فیصله د نومبر په 3 په کوټه کې د پاټۍ هنګامي غونډه رابللې ده. د مشال ریډیو خبریال له سوات نه زمونږ نیاز احمد خان په دې حق لنور تفصیل راکوي.
د نومبر په 19 نیټه د پښتونخوا ملي عمومي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی لخوا پریس ریلیز کې د پارټۍ مرکزی جنرل سیکرتر مختار خان یوسفزی، د خیبر پختونخوا صوبای صدر خورشید کاکاجی او نور عہدیدارانو د پارٹی رکنیت او عہدو څخه په دې وجه لرکړي چې دغه تنانو د پارٹی د پالیسۍ خلاف سوات کې د قومي جرګې لخوا بیانونه ورکړي او باس پالیسو سرغړونه کړي. په دغه اړه د یادې پارٹی لرکړی شوی صوبای صدر خورشید کاکاجی مشال ډېډو ته ویلي چې دغه فیصله یو اړیکه ده او دوی به د پارٹی آئین مطابق په ګډه غونډه رابلي.
په ډېره واضحه دا وایو چې د پارٹی د چیرمین ګران محمود خان اڅکزي دا اقدام چې د جنرال سیکرټری خلاف پورته شوی دی، د خیبر پختونخوا د صوبایي عہدیدارانو خلاف پورته شوی دی، دا د پارټۍ په آئین سراسر خلاف ده، دا شدید خلاف ورزی ده او په اخلاقیاتو کې هم ناروا ده. هیڅ معنی دا د چیرې د دې جواز نشته، نو د غندنې وړ ده. یقینا په دې باندې دا به د پارټۍ په دغه باندې په سیاست باندې بالخصوص د ده په ذات باندې د ده په صلاحیتونو باندې یو زورور سوالونه به په راپورته کیږي. نو ملګری دی د پارټۍ د ادارو خلک دی دغه دی هغه به یقینا په دې باندې د خپل آئینی چوکاټ کې دننه یو احتجاج به هم کوي.
په دې ورستو کې په سوات کې د وسلوالو پراتک د ولسی پاسون لخوا د امن لپاره لوی جلسې شوي چې پکې د پښتونخوا ملي پارټۍ مشرانو هم ګډون کړی او ویناګانې کړي او په حکومت او امنیتي ادارو نیوکې کړي. په دغه اړه ځایي خبریال فضل خالق وایي چې دې فیصلې سره به پښتونخوا ملي پارټۍ لویزیان اورسی
نو کدا امن د پارا یو سړی आवाज چوتے او غس د پختونخوا ملی عوامي پارټي چې هغه د پختنو د حق د پارا आवाज چوتے او هغه د پختنو د حق د پارا جنگي هغه پارټي د دې خلکو رکنیت ختمي نو د دې سره تنخوا ملی عوام پارټي با په خیبر پختونخوا کې بالکل ختم شي. نو د دې مطلب دا دی چې یا خو د پختونخوا ملی عوامي پارټي مشران چې کوم دي مرکزی مشران هغه د اسټابلیشمنت نه دونه په دباو کې دي، څوک د امن غوښتنه کوي او څوک د امن او د ترهګری خلاف خبره کوي او هغه بیا دو باسي، نو د دې نه بعد پارټي ته ډېر غټ نقصان ورسېدل تا او د دې ځکه چې د پښتنو چې سونه مینه وا او سونه قدر او هغه خطا به ختم شي.
د محمود خان اچکزي لخوا جاری کړی شي پریس ریلیز په اړه د پارټي مرکزی ډیپټي چیرمن عبدالرحیم زیارتوال مشال ریډیو ته ویلي چې دغه د پارټي فیصله او موقف ده او نور څه ویلو څخه ډډه وکړه. بلخوا د پارټي د مشر په فیصله سواد کې بعد نور عہدیدارانو هم د احتجاج په توګه د پارټي نه استعفاګانې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په پاکستان کې یو پوځي عدالت د انساني حقوقو سیړونکي او فعال ادریس خټک ته د جاسوسۍ په تور 14 کاله قید سزا اورولې ده، خو نوموړي دا تورونه بې بنیاده بللي او دا سزا یې چیلنج کړې ده. د ادریس خټک لور تالیا خټک وایي تر یو کال پورې پلار لا درکه و، خو وروسته ورته د پاکستان دفاع وزارت ومنله چې نوموړی د پوځي استخباراتو سره په زندان کې دی. هغه زیاتوي چې اوس په بند کې د نوموړي درې کلونه وشول چې نشتون یې د هغې او د هغې د خور ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړی دی. بشیر ګواخ له تالیا خټک سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د ادریس خټک د قضیې ورسته معلومات را سره شریک کړي. هغه وایي
موږ چې د ملټری کورټ ته اپیل وکړو چې یا خو چې د تاسو لکه بیان تاسو د پاپا سینټنس وګورئ چې لکه موږ دا چیلنج کوو نو پاړو اوس پورې موږ ته د هغې اپیل هغه اس تاریخ نه دی ملاو ایون چې کوم کیس هغه ډیټیلز دي نو هغه اوم چې دی هغه موږ ته نه دی راکړي، بلکې هغه صرف لایر ته چې دی یو ځل چیلی وو هلته کې نورې ټول پریزنرز ته فون کالز الاوډ دي، خو پاپا ته فون کالز نه دي الاوډ. موږ چې دی په جیل کې موږ پاپا سره موږ ملاوي شو د ما هغه خور هغه چې دی ماشومان چې بینو ما پاپا ګران چلډرن نو چې دی پاپا هغوی سره لکه اوس پورې صرف دوه ځلې ملاو دی هغه دواړه هم چې دی هغوی خو پاپا نه پېژني. نو دا چې کله بیا موږ ګورو نو لکه پاپا هم زړه خپه کېږي او موږ هم زړه خپه کېږي چې پاپا خپل فرسټ ګران چلډرن سره هغه سه بانډینګ نشي.
تالیات ستاسو د پلار صحت اوس څنګه دی؟ خو ناروغ و اوس صحت څنګه دی؟ تاسو سره ګورئ هغه تاسو څنګه ښکاري؟
اول نه کافی زیاده خو دی دادا چې په جیل کې چې د ویجیټیبلز نه دی وړل نه لاوډ ډېر زیاده سیزن دی چې هغه منې کړي دی او هغه وړنه ته اکثر چې دی موږ ودلته نه سه یوم سو ور موږ د کور هغه خوراک ورته یو سو ور قلم سه بهر هغه آرټیکل راشي سه چې دی چا سه خبره کړي وینې زه پاپا ته هغه هغه پرنټ آؤټ والم اور زه هغه واستوم چې کله پاپا ګوري چې او بهر دنیا نه یا پاپا ایر نه دی خلک لکه خبره کوي لګیا دی هغه په حق کې
تالیا د خلک چې د ادریس خټک په مسله باندې خبرې کوي خصوصا د نړیوال فشار یا پرشر چې راځي دا تاسو سره څه مرسته کوي؟
موږ جنرالي موږ کتلی دی نو موږ دا کتلی دی چې انټرنیشنل پریشر چې دی هغه چې دی کار کوي نو کله کله چې موږ کله چې انټرنیشنل دی باندې خبره کېدله نو هغه هغه ټایم باندې موږ شو دی پازیټیو ډیولپمنټس کتلی دی امید هم موږ غدا دی چې پاپا به په ستیر زر کوټ راځي او موږ شو دی شروع نه دا امید دی ایون چې کله پاپا غایب وو نو موږ هم دا امید ساتل چې پاپا به کوټ راځي ډیر زر او زه بهر اوریز به پاسه ته ما به ویل چې نن چې کوله کپ گیټ باندې چې دی سوکراړل به نو ما به همېشه همدغه سوچ کړی چې کېدی شي پاپا وي کېدی شي پاپا وي نو اوس هم چې دی موږ ټول همدغه امید کوو چې یو ورځ به چې دی داسې راځي چې موږ به پاپا سکور ته راځو او پاپا به موږ سره راځي واپس.
د تالیا خټک خبرې مو واورېدې. نوموړی د بشري حقونو څېړونکي او فعال ادریس خټک لور د ادریس خټک د جاسوسۍ په تور د پاکستان په قید کې دی. د مشال ریډیو خبرونې دي. د جنوبي وزیرستان د سروکۍ سیمې اوسیدونکو پرون د یوې جرګې او احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومته غوښتنه کړې ده چې په سیمه کې د انټرنیټ او موبایل نیټورک بحال کړل شي. د احتجاج یو مشر جمال ملیار مشال ریډیو ته وویل چې مقامي انتظامیه د سروکۍ سیمې اوسیدونکو ته د انټرنیټ او موبایل نیټورک ورکولو کې سنجیده نه دي چې له وجې دوی په احتجاج مجبوره شوي. بلخوا د جنوبي وزیرستان مرستیال کمشنر عمر خطاب مشال ریډیو ته وویل چې سروکۍ سیمې اوسیدونکو ته د موبایل او انټرنیټ سهولت ورکولو په اړه به د متعلقه چارواکو سره خبرې کوي چې د دوی ستونزه زر تر زره حل کړي. تفصیل د اشتیاق مسعود رپورت کې اورو.
د سویلی وزیرستان سروکۍ سب ډیویژن اوسیدونکي په یوه جرګه او احتجاجي مظاهره کې د پاکستان حکومتي چارواکو نه په خپله سیمه کې د انټرنیټ او موبایل سہولت ورکول غوښتنه کړې ده. د سروکۍ نیو راغزي سیمه کې په احتجاج کې شریک جمال مالیار مشال ریډیو ته وویل
موبایل سیگنل دی او 3G 4G دو ڈی ایس ایل دا ایدا پتا 75 سال سے ندی لگے تلی می ایدا تالور کلام احتجاج دین ہم کڑی دی درن ہم کڑی دی دفاع سر ہم نو سائی کڑای دی انتظام ہم سارا کڑای دی تی نیشتا پتر وکی سب ڈویژن سے موبایل نیٹ ورک 3G 4G او ڈی ایس ایل ایکٹیو کا بحال یہ کا خودے نن سابو ٹیم رکاوی نن می سے جنوب وزیرستان سر دکی سب ڈویژن کی کین نیورک زای علاقہ دون دولتا می سے پزیتا دسر دی می سے مشرور سیاسی پارٹی خلق غلای و قانون روغلی وی می سے درگاہ ہا وکڑ احتجاجی مظاہرہ ہم وکڑ لا 30 نومبر می سے حکومت ڈیڈ لائن ور کڑے دے سکیورٹی فورسز تا او ور سارا انتظام یا تا چې 30 تاریخ پورا دا د میز پر وکی سب ڈویژن شه موبایل نت ورک پی پی سیل او ڈی ایس ایل او 3G 4G والا
د انټرنیټ او موبایل سہولت وشتنه د پورا په احتجاج کې شریک د دوی نورې کسانې خبره هم وروي.
د مون محمد عتیق ای 12 باندې راکی سره تر وکی سب ڈویژن سره تعلق تو دلا تا چې مو ځوانون دی طالب علمون دی خاص کر د سکول سټوډنټ دی د کالج هڅه کی چرونه تا ور سارا چې ټول حت کی دی ونڈے تا دیر تکلیف ہے کاروباری خالصہ یوں میسج دے پورا دیر دے تقریباً 70 کلومیٹر پر فاصلہ پہ کاوی پر آباد یوں میسج کو واڑی کئی دیر دے
جنمون میں خد میں سود ہے یا تا کسی ماں مسئلہ دے نیٹ سود دیکھی ماں دے جو کاروبار دے دے تا دراغا تا مسئلہ دو یوں کی تصویر تنکاولے دے پورا میشو دے دے زینہ لیوانا تا لیا تانک تا دے دے پیراز رید مہت سے دے کیا کہ دوی تا تی جو دے کی انتظام یا دو دی سی دائی ایسی دائی او دے اگنا علاوہ تا دے نا دے گونڈے نا مطالبہ تا دی کہ بھائی نشتہ دا نیٹورک بیاری کو اور دا دے میز دراغا تا ضروری مسئلہ تو بنیادی حق ملا یا دے گنا انڈیز محروم کری.
دے سویلی وزرستان مرستیال کمیشنر عمر خطاب مخیتا مشال ریڈیو چے دے سروکیو سے دن کے وشتنا کشیشوا آغوی وویل
چغملی او دغه ایریا چې خو داسې پارشلی کار کولای 3G 4G مطلب ما موبایل باندې انټرنیټ راتلای په وزیرستان چې تر اوسه پورې دغه مسله په نورت وزیرستان چې هم ده کنه موستلی خو سکیورټي ایشوز په وجه باندې کار د شیور ایوی لکه چې کار کوي چې سروې کې چې کار کوي کنه نو پارشلی خو کار کوي تنکې چې تاسو ما تر یاد کړو ریمایندر شوی کنه نو زه به خپل هیئت سره ډیسکس کوم کدی چې په مختګ کې نو کوو به ان شاء الله.
د سروکۍ نیو راغزي احتجاج مشرانو دا هم وویل چې که د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی سیمې ته تر 13 نومبر پر د انټرنیټ او موبایل سہولت ور نه کړي بیا وو دوی په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنه وو مجبور وي. اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د پولیو پر ضد ساسکو یا ویکسینو ورکولو درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. د عامې روغتیا چارواکي وایي په دې کمپاین کې به په ختیځو ولایتونو کې 1.1 میلیون هغو ماشومانو ته د پولیو ضد د ویکسینو ساسکي ورکول کیږي چې عمرونه یې د 15 کلونو نه کم دي. په دې هکله نور حال په دې رپورټ کې اورو.
د پولیو پر ضد دا درې ورځنی کمپاین پر ننګرهار، سربیره، کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې د نومبر په 1 نیټه پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې دغه کمپاین ځکه د ختیځ زون ولایتونو ته ځانګړی شوی چې د ننګرهار او کونړ ولایتونو له ویلو څخه چې کوم سمپلونه معاینه شوي د پولیو وایرس پکې مثبت تثبیت شوی دی. د یاد وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان عامر مشال راډیو ته په یو راستول شوي پیغام کې په ولس غږ کړی چې خپلو هغو ماشومانو ته د پولیو پر ضد 2 څاڅکي واکسین ور کړي چې عمرونه یې تر 15 کلونو کم وي. نوموړی وایي
څلورو ولایتونو کې نن د دوشنبه ورځ د درې ورځو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل کیږي. په یاد کمپاین کې به د 1.1 میلیون په اندازه باندې په څلورو ولایتونو کې ماشومان واکسین شي. دا چې د شرقي حوزې د څلورو ولایتونو د هیوادوالو څخه غوښتنه ده چې خپل 15 کال څخه کم عمر ماشومان واکسین کړي تر څو د فالج او د پولیو ناروغۍ څخه وژغورل شي.
خزینه فعاله سایره سلیم چې خپله هم د پولیو وایرس ښکار شوي په نورو مېرمنو غږ کوي چې د دایمي پلج د مخنیوي په موخه د خپل ماشومان د پولیو پر ضد واکسین کړي.
هغه خویندې او میندې کورونو کې د دوی خپل اولادونه واکسین کړي ځکه چیرې ماشومان په دغه پولیو ناروغۍ باندې اخته شي هغوی د دایمي فلج سبب کیږي. نو دا درملنه نه لري او یوازې درملنه دغه 2 څاڅکي واکسین دي چې دوی باید خپلو اولادونو ته دغه واکسین وکړي. دغه فری کمپاین چې د دوی تر کورونو ورځي باید له دې تلای فرصت نه استفاده وکړي.
په 13 کلونو کې به د ننګرهار ولایت د شینوارو د 100 ولسوالیو پر لرو پرتو سیمو کې د بدامنیو له امله په زرګونه ماشومان د واکسینو له ساسکو محرومېدل. خو یو تن مدني فعال عطا خان شینوار وایي اوس د شینوارو ټولو ولسوالیو لرو پرتو سیمو ته د واکسینو رضاکار ټیمونه ورځي او خلک خپلو ماشومانو ته واکسین تطبیقوي.
خو وختونو کې د عامه پوهاوی ډېر نو موجود یو څه نام نه وي. ځینې افواهات تم د پولیو واکسینو په حواله باندې وو. نو اوس الحمدلله خلک هم پوه شوي دي هغه سیمو ته چې مخکې رسیدګي نه کېده اوس رسیدګي کېږي. د شینوارو په هغه غرایزو هغه چې بیخي د ډیورنډ کرښې سره نږدې پراته دي په مورګو کې حتی واکسین کېږي او غلطه رضاکاران اوس رسیدګي کولی شي. آګاهي د خلکو ډېره شوې ده د پولیو په حواله باندې.
د پولیو وایرس په نوره نړۍ کې محوه شوی خو پاکستان او افغانستان یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دغه وایرس شته دی. د روان 2022 زیږدیز کال له پیله تر دې دمه په پاکستان کې د پولیو شل او په افغانستان کې 2 پیخي مثبت ثبت شوي دي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نه ورځې 19 پروګرامونه
حجرا
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروي
په دونی مو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درېنی مو بجو
د کرخي په غاړه
په سلورو بجو
او اوس هم د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه د پای په شیبو کې یو وار بیا له بوریوال کاکل د دې سات د خبرونو لنډی زورو.
د خیبر پښتونخوا په ټانک کې د پاکستانی فوج پر قافله ځانمرګي برید شوی دی. د ټانک د پولیسو مشر وقار خان مشال رډی ته ویل چې نن ماسپښین 1:30 بجې په ډبره بولتن آباد سیمه کې سوی دی برید کې عسکر خوندي پاتې شوی دی. خو د پوینا پر دې محل له ځانمرګ سره د هغه ملګری هم وژل شوی دی چا تر اوسه د دې پیښې مورې نه منلې. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پوله لا یوې اونۍ وروسته د تګ راتګ او تجارت لپاره نن بیرته پرانستل شوه. پاکستانی چارواکو د چمن او سپین بولدک پوله د نوبر پر 14 له هغه وروسته تړلې وه چې د افغانستان لخوا یو وسلوال د پاکستان پر سرحدي ځواک په ډزو کې یو عسکر وژلی او دوی ټپي کړی وو. د کورمی په اخر لڅو کې د دوو قبیلو او پاکستانیو عسکرو لخوا له افغان طالبانو سره پنښت کې دواړه غاړو ته مرګ جوړ لوشته ده. په کورمی کې امنیتي چارواکي مشال رډي تو ویل چې د نشتې پترڅ کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی او 12 تنه نور عام کسان ټپي شوی دي. د افغانستان غاړي ته میشتو ځای خلکو مشال رډي تو ویل چې هغه غاړي ته هم یو طالب سرحد ساتونکي او یو بل موټروان وژل شوی او نور کسان پکې ټپي شوی دي. د خیبر پښتونخوا د اعلی وزیر د اطلاعاتو صلاحکار محمد علی سیف وایي د بدامنۍ پر ضد په ولسي احتجاجونو کې خلکو له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو مخالفت نه دی کړی. نوموړي د خبره د نومبر پر 6 مشال رډي ته وکړه. خو د خیبر پښتونخوا د قبایلي سیمو په ګډون په یو شمېر نور ضلعو کې خلکو په احتجاجي غونډو کې پر حکومت غږ کړی چې دوی په خپلو سیمو کې وسلوالو طالبانو ته د بیا منظمېدو په هیڅ صورت اجازه نه ورکوي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي په افغانستان کې به ډیر خلک په دې ژمي کې د ژوندۍ پات کېدو لپاره له ډیرو سختو سره مخامخ سي. د خبره د سره صلیب عملیاتي مشر مارتین شوف د نومبر پر 6 په یو مرکه کې کړی ده.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. سبا سهار په 9 بجې بعد سلام پښتونخوا په غاګې وار بیا تاسو ته زیری وو. اوس پوره په 6 بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اورېدلی شئ. زه منور شاه سره د مشال ریډیو د ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مو سپارم. خاد او آباد اوسئ.